یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. افغانستان کې د ماسپخین دولس بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د ملکشي پلاوي یو غړی وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره په تیرو دریو میاشتو کې خبرې ښې مخته نه ځي. په پکتیکا کې د پلټو بند د جوړولو چارې عملا پیل شو. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ننګرهار کې یو شمېر خبریالان د استعفا وروسته بیرته دندې ته ګرځېدلي، او د یمن په مارب ولایت کې لږ تر لږه نوي تنه په پرونیو شخړو کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي زیږدیز کال لپاره تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې یې د رسنیو کارکوونکې او بله یې ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له موږ لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. د ښځو نړیواله ورځ سبا ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې یې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یو رستوران کې وشوه. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان وایي چې دا پیښه د کبابو په رستوران کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا حکومت پلوي قبایل هم وژل شوي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شوو کسانو شمیر اته پنځوس تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر اووه اتیا میلیون نو نه لک او دولس ډوزه د کورونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې یو لک او شپاړس میلیون نو دوه سوه پنځه پنځوس زره ډوزه کورونا ضد واکسین ویشل شوی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې اووه پنځوس میلیون نو درې سوه اته پنځوس لک امریکایانو ته یو ډوز او نږدې دیرش میلیونه ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر پایه به ټولو امریکایانو ته د کرونا ویروس په وړاندې واکسین برابر شي. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې یو میلیون نوې پیښې ثبت شوې چې تر ورتېرې اونۍ په سلو کې نه ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کرونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول ویروس په لاسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسه، هالند، اسرائیل، هسپانیا او پرتګال کې زیات دی. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقع منع کړي او که نه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړي، نوی قانون به سړی هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې ښې مخته نه ځي. په د غزنی هغه اوسیدونکي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو، جنازې پرون په غزنی کې خاور ته وسپارل شوې، کورنۍ د عاملانو د موندلو او مجازات کولو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې پیل شوې. دې بند په بشپړېدو سره به ویل کېږي چې 3000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به د هېواد راتلونکي کال دا هېواد نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري.
3000 هکتار ځمکه به خړوبه وي او هم به په سلګونو بېروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د اورېدو او په 40 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي.
په وریښت کچه په بېلابېلو نقطو کې لاس تر 1.5 ملي متر پورې اټکل کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه واضح اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت اونی خبرونه هم مهیروي. په پکتیکا کې د پلتو بند چارې عملا پیل شوې. د پکتیا د والي د ویاند غازی دانش په خبره چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوې چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړې شي. په دې بند 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې له بشپړېدو وروسته به په سیمه کې 3000 هکتاره ځمکه خړوبه کړي. د ازادي راډیو سیمهیز خبریال همدا شیبه را سره وصل دی. بلې مهرباني کړې دغه بند په اړه ووایي چې آیا دا په پکتیکا کې لومړی ځل دی چې داسې یو بند جوړیږي او که څنګه، او چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او چارې څه خپل شوي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. همداسې ده، دغه بند چې په پکتیکا کې جوړیږي لومړی ځل دی چې عملنی چارې پیلېږي. د پکتیکا ځایي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دا او دې ته ورته څلور نور بندونه به په پکتیکا کې سروې او ډیزاین شي چې عملن به چارې پیل شي. خو له منځه یې همدا د پلتو بند و چې 13 ورځې عملن چارې پیل شوې. کبو 2 میاشتې وړاندې په پکتیکا کې د ځایي چارواکو له لورې همداشان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشر شمیم خان کټوزی او د دې ولایت د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو دغه بند پرانیسته. خو د پکتیکا ځایي چارواکو ویل چې هغه مهال هوا مناسبه نه وه، سړه وه، نو له همدې عمله میاشت عملي چارې 2 میاشتې وځنډېدې. 13 ورځې عملاً کار پیل شو او لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل 3000 هکتاره ځمکه خړوبه وي. او هغه اندېښنه چې په پکتیکا کې بزګران د وچکالۍ له امله لري، انشاءالله چې له بشپړېدو وروسته به له 3 کلونو وروسته به بیا د بزګرانو دغه اندېښنه یو څه ختمه شوې وي.
د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره دغه بند جوړول څومره اهمیت لري؟
د پکتیکا لبزګرانو سره او همداشان د ولایتي شورا لغړو سره چې موږ خبرې وکړې، دوی ویل چې په پکتیکا کې دغه لومړی ځل دی چې دلته بند جوړیږي او دای ولوی پروژه ده د دوی لپاره. پکتیکا چې د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کېږي چېرته چې باغونه د میوو زیات دي، همداشان هوارې ځمکې ډېرې زیاتې دي، خو د بارانونو او د اوبو د نشتوالي له امله ډېر کله د دوی حاصلات کمیږي او اغېز پرې کېږي. همدا لامل دی چې خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي او دوی وایي که له دریو کلونو وړاندې هم تکمیل شي نو دوی به ورته ډېر زیات خوشحاله وي، او داسې هم وایي چې د امنیت په برخه کې چې کومه اندېښنه دوی لرله، د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه هم تر یوه اندازې پورې حل شوي، ځکه دغه سیمه په مرکز کې ده او تر ډېره د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
بلې، مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، و امر ده چې پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې عملا پیل شوې. لکه څنګه چې مو اوریدل، د سیمې بزګر هیله مند چې د دې بند په جوړېدو سره به وچکالي یو څه کمه شي. خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. نور به د اسدالالدین په راپور کې واورو.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سږنی وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق احدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي ته وریاسته کې امکان داره بارش انسان
وړاندوینه دا ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه ناڅه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لکه ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري، او دغه راز نړیوالې موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای په ترینکوټ کې 12 جریبه ځمکه لري، خو یوازې پر 0.5 جریب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه د برمې وس لرم نه د شتو کې مځکه لرم؟ دا د توره ولاړه ده. لس 12 تنه عیاله پسې دي. پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم وښندا زست په جازه څوک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
و مرتل چې د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا، د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په 1 شمېر ولایتونو کې د بارانونو او د اوریدو او د غراس په 4 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې راپور واورئ. خو اوس زو په افغانستان کې د سولې ټکنۍ موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوي او غړی نادر نادری وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې ښې مخته نه ځي او مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي نادری چې نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سیمې هیوادونو خپلې هغه ژمنې چې په دوحه کې به دغه خبرې ګړندۍ کوي نه دي عملي کړي. نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شی بر سره وصل دی. مهرباني.
بلې، د افغانستان د مذاکراتي پلاوي غړي او سویان نادر نادری نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې. وویل چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه هغه د پاکستان، ایران، همدارنګه د روسیې نوم واخیست چې په ښکاره د سولې ملاتړ کوي، خو په باطن کې هغه ژمنې چې دوی پورې اړوند یا دوی باید کړې وای عملي کړې نه دي. دوی وویل چې په تېرو 3 میاشتو کې هغه ډول چې له خبرو تمه کې د مذاکرات نه مطلوبه نتیجه نه ترلاسه شوی او همدارنګ په اوربن هیڅ بحث نه زده شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه
سه ماه بعدی ده که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جسته و گریخته بوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما، مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
دا په داسې حال کې د چینن په کابل کې د امن او ثبات په نامه کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې د کوزه پښتونخوا همدارنګه د بلوچستان د سیمې یو شمیر سیاستوالو هم برخه درلودله. دا کانفرنس به د ورځې په کابل کې دوام وکړي او وروسته به خپلې نتایج او پایلې د افغانستان له حکومت سره شریکې چې څه ډول کولای شي دوی په سیمه کې سوله او ثبات ته کار وکړي. بلخوا په کابل کې نن د 8 د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غونډه جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسنې ساپۍ څرګندونې وکړې. ویل چې افغان ښځو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي او افغان ښځې هغه لاسته راوړنه چې په تېرو 20 کلونو کې درلودلې هغه اساسي او بشري حقونه باید ورنه وانخیستل شي. هغه کړنلاره چې دوی په دې برخه کې جوړه کړې ده د دوحې او همدارنګه په نورو مذاکراتو کې باید ونیول شي.
مننه کور وزان بلې قدر من اوردونکو په افغانستان کې سولې د ټکنوي هڅو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوی او غړی نادر نظری وایي په دوحه کې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له پلاوی سره خبرو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. خبرې ښې مخته نزی او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې اورلګیدنې سوداګرو ته سواندي $1,000,000 زیان اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنه کې 580 ټنه تیل، 3 ټانکر او 3 د نفتي موادو زیرمې سوځېدلې دي. نوموړي وویل چې دوی سیمې ته یو پلاوی لګل چې د اورلګیدنې لامل په اړه پلټنې وکړي. مومن وایي د دغه اورلګیدنې په کابو کولو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم له ایران سره پر پوله اسلام قلعه بندر کې لوی اور لګیدنه وشوه چې شاوخوا 1500 د ګازو او تیلو ټانکرونه پکې سوځېدلي وو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بهر ته د افغاني غالیو د صادراتو وضعیت دوه ټینګار کوي. دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت پریکړه کړې چې راتلونکي کال به د غالیو د صادراتو د زیاتولو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي او له صادرونکو سره به مالی مرسته هم وشي. نوموړي وویل چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس لپاره به هر ډول ماشینونه او خام مواد د نړیوالو ادارو په مرسته برابر شي، خو صنعتکارانو تر دې وړاندې د مالیاتي مافیات او لایو ته په بازار مندنی ټینګار کړای. لبلی خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د غالیو تولید او معیاري کول لپاره یو حرفه‌ای مرکز جوړوي چې دا مرکز به د غالیو صنعتکارانو ته د ډیزاین، رنګ او قالین اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و د افغانۍ 55 پوله، یو یورو 290 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 17 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 17 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,017 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,478 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمیو نړیواله موضوع سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ غرونو کې پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر له لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ د په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دلته په سټډیو کې سره دی. انصر په دې اړه که نور معلومات ورکړي.
مننه نور صاحب. که هم په سویس کې پر نقاب که بندیز ولګیږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم تر بندیز لاندې راشي، خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتون لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغه مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به عبادت ځایونه د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه به پر هغه کسانو هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي د دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس کې دا مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل چې یو ډول مخ پټونه دی لازمي دی. دا سویس خیرخی ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب په خلی انځور لګولې او په رایه ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوي. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېرې هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانانې دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي د خلیج د هیوادونو د بډای سوداګر او سیلانان به نور سویس ته ور نشي. پر نقاب د بندیز منتقدان همدارنګه دا بندیز د مذهبي ازادیو خلاف هم بولي او د مسلمانانو سره مخالفت هم بولي. هغه څه چې د سویس په قوانینو کې ورته اجازه نشته. یو شمېر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمېر یې له لسګونو نه زیاتېږي بشپړ نقاب کاري. سینګالن چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه پکې پر چادری یا نقاب بندیز لګیدلې. پولیسو ویلې دي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې هیڅ له داسې ښځې سره چې مخې بشپړ پټ کړی نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي د دې لپاره کوي. سویس دا ټول پوښتنه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم، اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیزونه ولګول. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هرو څو میاشتو کې پکې په ملي او سیمه ییزه کچه په مسایلو ټول پوښتنې او رایې اخیستل ترسره کیږي. دا 3 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره 100,000 کسان لاسلیکونه وکړي د ملي ټول پوښتنې لپاره وړاندې کیدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژندپاڼو په معرفي کولو او د اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پوښتنه وکړي.
بله ان صاحب له تاسو مننه. په سویس کې مقدر منوردونکو واوریدل چې یو ټول پوښتنه کیږي او په دې ټول پوښتنه کې خلکو دا پوښتل کیږي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي او کنه. که وړاندې راته ووایي چې په افغانستان کې هم د ښځو د بشري حقونو په برخه کې ډېر پرمختګونه کړي. وړاندې موږ د نور بس دی یا د شکست سکوت خپرونه لرو. په دې خپرونه کې پر کوم موضوع خبرې کوو؟
په شکست سکوت یا نور بس دی په دې خپرونه کې دا اونۍ په دې غږیږو چې په افغانستان کې په ورستیو کې د نړۍ د پارلمانونو په کچه چې د نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو شمیر څومره دی. افغانستان یو لاغه هیوادونه نه دی چې نسبتا ډېر ښځې په پارلمان کې دي. په افغانستان کې په نورو څوکیو باندې هم ښځې کار کوي، د رهبرۍ په سطحه باندې. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې عملا ښځې چې د رهبرۍ په کچه کار کوي څومره صلاحیت لري، څومره واک لري، آیا اجرایي واکونه ورکړل شوي کنه، او آیا په سمه توګه او کونه کارول شوی کنه، په کوم خصوصي ادارو کې چې خزي مشران دي ادارې څنګه مخې ته ځي او چارې څنګه مخې ته ځي. په دې باندې بل څو مېرمنو سره بحث کوو.
بله قدر من اوردونکو، اته د دقیقې ورسره د خبرونه پیلېږي، یعنی د افغانستان په وخت 2:30 او ورسته. خو بیا هم موږ په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو کې دریږو. د غزنی د هغو وو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتولو غوښتنه کوي. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې وو کارکوونکي وژلي وو. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تېره اونۍ یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګنده وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل: زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمۍ راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسن زاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یو کال وړاندې، بل زوی یې 2 میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې 12 ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او 6 ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره بوي د نشي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغو کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نشي راتلی. دا بالکل اشتباه ده، موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل:
مردم باید زده ننګرهار، مسئولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په 14 نیټه نامعلومه وسله والو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هېواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پېژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او په څلېرشتو ولایتونو کې شاوخوا څلېرشتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بافس، فاریاب، دایکودی، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې لاس تر
1.5 میلی متر پورې اټکل کېږي. د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالی د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان دارن، کمیته متحد،
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټه جوړ شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلی متر ورښت ته اړتیا لري.
خبر کم خود چارواکو شکیما دا ہل دا وزیر صاحب شکیما دا ہل دا
موږ دغه 2014 کې راغلي یو اوس پورې دا 15 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کیږي او د کرایه وسم نه کیږي وړې بچان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسې موږ ته هغه نه راکوي منځکې نه راکوي موږ ته دا نمرې راکړي دا توضیح د کارونه خلاص دي خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دغه منځکه توضیح کړي دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي ډېره مننه به
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې خپل شکایتونه بیانول د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه پرې خو کور مو ولن پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو لپاره د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه لرو چې په څو شیبو کې به زما همکار اجمل انوراندې کوي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چاسد الله لودین وړاندې کوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هغو وجنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي د نوي زیږدیز کال له پایله تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو ټلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي تیر ماښام پر خپل ټویټر باندې کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو ټلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم 14 تیر ماښام 9 بجې په یو رستوران کې وشوه. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نقطو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر 1.9 میلیون ډوز د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې خو په وروسته یوه اونۍ کې 1 میلیون نوي پیښې ثبت شوې چې تر وروستۍ اونۍ په سلو کې 9 ډېرې دي. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقع منع کړي او که نه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
درنو دوستانو السلام علیکم. په نور بسته یا شکست سکوت دی خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې په نړۍ کې د بیلابیلو هیوادونو په پارلمانونو کې د ښځو د ګډون په اړه یو لیست خپور شو او افغانستان د نړۍ یو له هغه شلو هیوادونو و چې په پارلمانونو کې د نورو هیوادونو په مقایسه د ښځو ګډون زیات و. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو پوستونو او دندو باندې ښځې ګمارل شوې دي چې په دې کې یو شمیر د رهبرۍ او مشرتابه دندې هم شامل دي. په رهبرۍ پوستونو کې وزارتونه همدارنګه د ځینو خپلواکو ادارو مشرتابه او نور شامل دي. خو ښځې په افغانستان کې د رهبرۍ په کچه څومره فعال دي، څومره برخه ورکړل شوې ده، له څه فرصتونو او څه چیلنجونو او چالشونو سره مخ دي، آیا د مشرتابه په کچه ښځو ته اجرایوي صلاحیت هم ورکول شوی؟ دا موضوع به له خپلو دوو قدرمنو میلمنو سره څیړو. له کابل څخه راسره د ښځو د حقونو فعاله او همدارنګه یوه له فعالو میرمنو فوزیه سیدزاده ده. همدارنګه بل میلمنه مو حلیمه وردګ له بغلان څخه ده چې وروسته راسره وصل شي. همدارنګه د ښځو د حقونو یوه فعاله سحر کاروانم راسره په ټلیفون کې یو ځای ده. لومړی به ورشو میرمن سیدزاده ته. میرمن سیدزاده تاسو کرا ته په دې اړه ووایئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې خزو ته د رهبرۍ په سطحه باندې د دوی برخه رول او ونډه څومره وه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز ما، خدمت میمانان عزیز ما، شما که روی خط قرار دارن. فوزیه فیض‌زاده از کابل. در رابطه با بانوان که در سطح رهبری قرار دارند، خانمای فعال هستند که اینا تانستن در این مدت دهی دو دهه خود به سطح رهبری برسانند، خیلی یک شخصیت های اینا هستن که خیلی چهره های تاثیرگذار هستن، ولی متاسفانه در جایی که خود رساندن اما نقش از یا وظیفه از یا سمبولیک است، وظیفه اجرایی ندارن، در سطح رهبری هستن ولی صلاحیت اجرایی ندارن، صلاحیت ندارن که از اما وظیفه خود آمدام یا استفاده بکنن، فقط مثل یک سمبولیک هستن در جایگاه هایی که قرار دارن.
مننه فوزیه سیدزاده. داره تو وای چې مثلا که چیرته یو میرمن دی وزیر په څوکۍ باندې کار کوي چې د افغانستان په کابینه کې وي، ولی صلاحیت ونه لري، څه فکر کوي چې څه مشکل چالش مخکې دی چې هغه نشي کولی د وزیر په توګه خپل صلاحیتونه اعمال کړي؟
متاسفانه خانمایی که در اصل قرار دارند حتی به سطح وزارت و حتی وزیر امور زنان، اینا در اعلامیه خود گفتند در بخش مطبوعات که ما صلاحیت اجرایی نداریم، حتی در وزارت زنان هم وقتی که ما وزیر هستیم بیشترش مردا است، ما صلاحیت عام و تام نداریم، به نام وزیر هستیم. اگر گفته از این حقیقت داشته باشه که سمبولیک هستند، اگر گفته اینا حقیقت نداشته باشه خودشان بی‌کفایت و ناکاره هستند.
تاسو دی خپل دی خزو کفایت دی دوی مثلا اغا ظرفیتونو ته هم اشاره وکړه په خپل خبرو کې، فکر کوي چې افغان خزی په افغانستان کې په دې برخه کې څومره لستونزو سره مخ دي، یعنی دوی څومره خپل اغا توانایی لري چې د رهبرۍ په سطح باندې وکولای شي چې کار وکړي؟
خانمایی ما در افغانستان داریم که اینا شایستگی وظایف وسط وزارت شایستگی دارن، وسط وکالت، وسط دکترها، خانمایی خیلی فعالی هستن که متاسفانه اونا که واسطه ندارن در جایی که باید باشن نیستن. امروز خانمایی که اکثرشان ما میبینیم بیشترشان بی‌کفایت هستن، اکثر اینا که بر وظیفه‌ای که گماشته میشن با واسطه هست، کسایی هست که اینا رو سپورت میکنن ولی هیچ نوع شایستگی ندارن. به این خاطر است که تا امروز امو ظرفیت سازی که باید در رأس خانما صورت بگیره، توانمندی که باید برای خانما صورت بگیره، صورت نگرفته.
میرمن فوزیه سیدزاده، تاسو را سره اوسی که وقت لری، مونږ مو منندو یو، پویږو چې تاسو مصروفیتونه زیاد دي، په لاین کې را سره اوسی، مونږ خپلې بلې میلمنې ته به هم ورشو. سحر کاروان، تاسو ته هرکلی وایم، تاسو د ښځو د برخې یوه له فعالانو یې، خپرونې سره یو ځای شوی، مننه کوو. تاسو نام کام دا پوښتنه وکم چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د رهبرۍ ونډه څومره وه په مشرتابه څوکیو کې، په داسې څوکیو باندې چې هغه رهبري یا مشرتابه وګڼل شي، د تاسو فکر باندې د افغان میرمنو ونډه څومره ده؟
سلام، وقتتان بخیر، امیدوارم خوب صحتمند باشین و به جناب خانم فوزیه جان و دوست دیگر ما که اسمشان بلد نیستم، برای خود شما گردانده عزیز، من سحر کاردان هستم، یک خانم افغان که در راستای ظرفیت‌سازی و رهبریت خانم ها سه سال میشه که تقریبا کار کرده. تجربه که در این مدت ما گرفتیم، البته نه تجربه به اندازه دیگه خانم های افغان نخواد باشه، بلکه تجربه شخصی من این بود که به این مدت زمانی که ما برای خانم ها فعالیت داشتیم، کار میکردیم، این بود که دیدیم خانم های افغان واقعا خانم های با استعداد و با ظرفیتی هستن که اونا میتونیم، اگر ما رهبرایی که خانم ها به مسئولیت مثل یک صدای زنای افغان در دو هم میرن گپ میزنن، مسئولیت از زیر گرفتن که ما صدای زنای افغان هستیم، ظرفیت از زیر داشته باشن و بر از ما راه بسازن، پیامشان واقعا دقیق چیزی که خاص زنای افغان هست، چیزی که مشکلات زنای افغان هست برسانن، من مطمئن هستم که جای خود جایگاه خود زنها پیدا میکنن. من باورمند به این هستم، در این مدت 3 سال و
مثال را که ما رحمت خانما کار کردیم، فعالیت داشتیم، هیچ زن افغان به استعداد نیست. از تا کسایی که مادر هستن، کسایی که در خانه هستن، اکثر تواز پایان برخوردار بودن. من مطمئن هستم که ما هم یک درصد از داشتن که کار کنن، روی خودکفایی، آمار و خوشنطا چطور بیاریم پایان. ما تجربه بسیار زیاد را داشتیم. خواست ما از رهبرایی که فعلا من حیث صدای زنهای افغان در هر جا میشینن و مسئولیت از زیر دارن، کار را که باید انجام میدادن ندادن. و من ایک از زن افغان واقعا بابت از جی خوبم من متضرر هستم. طوری که تازه جان هم یاد کرد، جایایی که واقعا دختر خانمایی بازرکت داریم ما در بستای دولتی
تشکر
نهادای
تشکر سحر کاروان. تاسو په لاین کې اوسې، بیرته در ترازو لګم. دا د ټلیفون لیکم غږم کیفیت هم لږ خنه دی، که مناسب ځای کې اوسې ټلیفون مقطع کوي، بیرته در ترازو. بیرته بلار شو فوزیه جان ته. فوزیه سید زاده، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان ډیر کله افغانستان ته یوه مرساله راټولنه وایي. د ښځو د رهبرۍ په کچه روزلو پایل له فامیلونو نه کیږي. څه فکر کوئ موږ په فامیلونو کې، په کورنیو کې څومره دې ته چمتو یو چې د موږ جنکۍ، د موږ لوڼې په راتلونکي کې د رهبرۍ په کچه باندې وځلیږي؟ همکار مې راته وایي چې د فوزیه سیدزاده ټلیفون قطع شوی دی. سحر کاروان، له تاسو نه کوم دا پوښتنه وکړم، موږ په فامیلونو کې په افغانستان کې په عمومي توګه څومره دې ته چمتو یو چې د موږ نجونې په راتلونکي کې، که زموږ لوڼې یي، که خویندې مو یي، هغه څنګه په فامیلونو کې څنګه چلند ورسره کوو چې هغوی په راتلونکي کې د رهبرۍ وړ وګرځي؟ آیا موږ په فامیلونو کې په دې برخه کې اقدامات لرو؟
میبخشید نه که کاما آوازتان درست نداشتم. اگر سوالتان را از فارسی یا دری برسان کنیم که من متوجه زیتشم، چون اینجا دفتر من آن تنظیه کم ضعیف است که من بتونم جوابتان را درست تحقیق بکنم.
تشکر سحر کاروان. سوال ای طور بود که چقدر ما در فامیلا به ای آمده هستیم، سر ای موضوع کار میکنیم که دخترها و خانما، خصوصا اطفال که در فامیل ما اونا را به اصطلاح داریم و به مکتب روان میکنیم، چقدر به ای فامیلا آمده هستن که دخترایش در آینده در سطح رهبری افغانستان، در سطح رهبری ادارات مختلف کار کنه؟ چقدر در فامیلا ما کار میکنیم سر این موضوع؟
بسیار خوب. تجربه که ما کار کردیم در این مدت این بوده و نتیجه بسیار بسیار گرفتیم، بابت از اینکه اگر ما بیاییم برای زن بگوییم دموکراسی، آزادی بیان است، حق و مطلق است، استقلالیت است، ولی برای او از آن قضیه نخوند چطور از این استفاده کنند، چطور قناعت بده فامیلای خودانه. در این مدت که ما برنامه و پروگرام هایی داشتیم بر خانواده که واقعا نتیجه بسیار زیاد را گرفتنی بود که ما خانوادگی کار کردیم و تانستیم از نتیجه خود بگیریم. هر مادر، هر خواهر، هر دختر آرزوی چی است که ادامه تحصیل بدن. اگر ما بیاییم سر ذهنیت های مردا کار کنیم که مردا را بر مردا اصلا که من خاطره خوش ندارم از رهبرایی که در گذشته کار میکردن، چون یک تقریم دستیه ایره بر ما در نواد فراد بجای ماندن. ولی امروز که ما بخواییم بر تغییر کار کنیم، یه که جناب بزرگوار سید که باید از تهداب، اگر متضرر شده در جامعه افغانستان مرد زن متضرر شده، اگر کشته شده مرد زن افغان کشته شده، پس بیاییم یک برنامه دقیق‌تر که نتیجه مثبت بخواییم بگیریم. از صحباب ماجرانا باید در دوش بگیریم مسئولیتا در مرد زن افغان ما باید این برنامه بگیریم. اگر ما سر استقلالیت زنان کار کنیم، مرد رو آماده نباشم، من مطمئن هستم که هیچ نتیجه نمیگیره. دو دهه که افغانستان آرامی داشت و استقلالیت جندر و مسائل بسیار زیاد شعاری بود، ولی نتیجه نگرفت. وقتی ما بکراند چک میکردم که نقص ما افغان ها در کجاست که ما نتونستیم نتیجه بگیریم، ما به این نتیجه رسیدم که مردای افغانستان هم متضرر شده، باید در اینام هم یک درمانی دقیق‌تر به خاطر بیرون روان کردن دخترشون و دست خواندن، به خاطر بیرون روان کردن خانمش به وظیفه، باید در این ذهنیت ساخته شده. او ذهنیت رو چطور ما میسازیم؟ از لحاظ امنیتی
مننه کوم سحر کاروان. بیرته در ترازو، تاسو وسی فوزیه سیدزاده بیرته را سره وصل ده. مرمن سیدزاده،
داسې یو انتقاد شته دی د ښځو په برخه کې چې په افغانستان کې کوم کارونه کیږي، داسې یو انتقاد شته دی چې خلک وایي دغه فعالیتونه ډیر شهر متمرکز دي، په خارونو باندې تمرکز زیات دی، په لری دیهاتو کې، په کلو کې، په لری ولایتونو کې لکه د تخار، بدخشان، پکتیکا، کندهار په یو لری سیمه کې ښځو ته په تیرو شلو کلونو کې هیڅ ډول پوهاوی په دې برخه کې، مرسته په دې برخه کې نه ده شوې. دغه خبرې په اړه د تاسو نظر څه دی؟
تشکر. فکر کنم شما گفتین که فقط در شهرها و در زون کار صورت گرفته، برای خانم‌ها در ولایات صورت نگرفته. من میایم اول سر سوال که از خانم کاردان شما کردین در رابطه با حقوق خانم‌ها. زن افغان قبلا هم زن افغان بود، قبلا هم عزت داشت، قبلا هم حیثیت داشت، قبلا هم حق و حقوق داشت. پیش از اینکه غرب بیایه برای زن افغان حقوق بیاره، برای زن افغان دموکراسی بیاره، زن افغان قبلا هم حق و حقوق و عزت خود داشت، در خانواده ها عزت خود داشت. ولی متاسفانه بدبختانه اگر زن افغان وزن خود بفهمه، اگر زن افغان گرنگی خود بفهمه، اگر زن افغان بفهمه که چقدر حق و حقوق داره و او میتونه که از این جامعه که میگن مرد سالار، من فکر نکنم مرد سالار باشه، مرد سالار اصلا نیست، از این جامعه مرد سالار نجات پیدا بکنه و از خشونت هایی که در مورد از یا در علی یا صورت بگیره از یام نجات پیدا بکنه، حداقل اینا میتونن که وطن خودم از این بدبختی نجات بدن. موضوع دیگه که در این 18 سال که شما گفتین در شهرها صورت گرفته، در مرکز و زون در ولایات نی، ولی متاسفانه در چند زون کار برای خانم‌ها صورت گرفته، اونام کمتر، بیشتر اینا میخواین که از زن افغان زن پروژه‌ای بسازن، از زن افغان منای ابزار استفاده بکنن، کارایی که اینا میکنن به نام حقوق زن، به نام مدافع زن یا به نام زن افغان، هر کاری که انجام میتن اینا فقط به نفع خودشان است. یک پروژه مقتی برای چند روز هست و این خاتمه میابه میروند پس به طرف خود امو از جای کامادن به موطرف. زنایی که بیشتر و بیشتر باید بالای سطح سواد زنا کار صورت بگیره که در ولایات اصلا صورت نگرفته، اصلا دستگیری برای خانما صورت نگرفته. خانمایی هم که ما امروز میبینیم در اصل هستن، اینا کلش تلاش خودشان هستن، تلاش خانوادهشان هست، تلاش کسایی هست که در چهار دور برشان هست، از فامیلشان هست یاره ایمایه میکنن بجای رساندن. ولی اگر ما بیاییم بگوییم کسی به نام حقوق زن آمده بر از یا کار کرده، اصلا نکرده. اگر میکردن کاری باید بیاییم برن به ولایات، دانشگاه ها برای دخترها بسازن، مکتب ها برای دخترها بسازن، که امروز متاسفانه بدبختانه در ولایت تخار ما و شما شاهد هستیم که یادآوری کرده که چند روز قبل طالب ها بیانیه دادن که دخترها اصلا نباید به مکتب برن، اگر به مکتب برن اینا کشته میشن. چون میبینیم مکاتب از یا دانشگاه از یا میان یک پلیس میشه پایم جای اور میگه درست و منایسی پایگاه استفاده میکنن، بالاخره یک بدبختی از جریان داره. ما شما میبینیم هیچ کار بر از یا صورت نگرفته. امروز اگر قربانی میشه از طرف قربانی میشه، مرد زن ما قربانی میشه، ولی زنها بیشتر و بیشتر آسیب پذیر هستن. وقتی که بالای از یا کار صورت نگیره، ممکن این آسیب پذیری و بیشتر و بیشتر ادامه پیدا بکنه، اگر همین دموکراسی غرب ادامه پیدا بکنه و خشونت ها هم شاید در مقابل زنها بیشتر شود.
تشکر. په لاین کې اوسې بیا هم رازو، تلیفون مو مقطع کوي. سحر کاروان، له تاسو که همدا پوښتنه وکم چې ویل کېږي لکه مخکې چې سید زاده مورته اشاره وکړله، په افغانستان کې د ښځو په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې شوي فعالیتونه یو شمیر یو اندازه پروژه‌ای شکل درلود او په خارونو باندې متمرکز و، هغه خزه چې په قریاجاتو کې دي، په اطرافونو کې دي او واقعا مرستې ته، ملاتړ ته، پوهاوي ته اړتیا لري، هغوی پاتې دي. د تاسو نظر به په دې اړه څه وي؟ په تیرو شلو کلونو کې واقعا هم داسې و؟
درسته. شما به تاییدی جپای تایید میکنم، جپای شما واقعا جپای آموز مدت را زدن و جپای اشقاط را گفتن. من هم سرویت داشتم، من تقریبا یک ماه پیش به ولایت هرات، مزار، بدخشان، پروان، کاپیسا، ننگرهار من سفرهایی داشتم که در قسمت فعالیتهایی را که من کار میکنم در پنج بخش هست، از جسدسازی، کارآفرینی، صلح، تمیزگر و صلح هست. چطور میتونیم که اینمی فعالیتها را من از مرکز انتقال بکنم در ولایات؟ هیچ پروژه‌ای نباشه. ما سر این سیستم کار میکنیم که خوشبختانه ما این سیستم تانست نتیجه بگیریم. در کابل بود که
ما زمانی که اگر فوجیان یاد کرد که پروژه‌ای بنای افغانستان واقعا در گذشته همچین گپ بوده، ولی ما پیشنهاد میکنم برای فوجیان و دوستایی که صدای مرا میشنوند امروز پیشنهاد ما این است که بیاییم ما افغانا خودمو بسازیم. ما در این سیستم کار کردیم، اگر دکترای خارجی را ما میبریم در یک منطقه باور کنیم، ما خودم با برادرای طالب ما در اینجا لایف گپ زدم، از ما حمایت کردن، هر نوع پروژه‌ای که برنامه‌ای که در خدمت مرکزی خانمای ما باشه، دخترای ما باشن، ما هیچ نوع ممنوعیت نمی‌کنیم، در خدمت سیزی باشه. از طرف خانم با خانم ما میتونیم که جای بجای تیم دکترای ما مرد نیست، زن است و زن نیاز داره به عرض خدماتی، اونا برای ما باز ساختن داره. بیاییم اگر ما سر ذهنیت های امروز کار کنیم که این ذهنیت هایی که همیشه و کار از توان ما سیرا نبوده ای را انداختی بگردن طالب و داعش و فلان و بسمدان ناامنی، نه ما نمیگیم خطر متوجه ما نیست، خطر متوجه ما است، ولی این را قدر بدرنش کلان نخوزیم که واقعا تمام ملت از این سرسانده ایم که اینی اینا خرشوهای بد داره. من واقعا رفتم بندهاشم درد دادم، هیچ مشکل نیست. اگر ما نخواهیم که این سیستم از پروژهی بسازه بنیادی کار کنیم، سیستم خارجی آمد و خارجی هم دنی باور رسیدن که باید تمام کار خود افغان ها کنند. من منعیتی یک افغان، من منعیتی یک زن افغان، من آزر هستم که اگر یک روز زمینه دستی را یا سیهی را یا صلح اقتصادی یا کاراتایی را بتانم برای زنهای خود و خوهرهای خود برای مسلکهای خود محیا بسازم، اگر روز قبلش روز بعدش هم مزده نباشم، من وظیفه انسانی و انسانی وظیفه وجدانی خود در قبال مردم خود هدا کردیم. اگر بیاییم وجدانم تمام موبعی باور برسیم که این افغانستان از همه گی ماست. درست است که پروژه آل خارجیان به این سیستم کار نمی کنه. باور کنیم یک رقم نظارت می کنه، یک رقم سروی می کردن که باور مندی خدا نه افغان ها پیش خارجی ها خراب ساخته. و خوشبخت آنم ها تانستیم از دستاور به خوب داشته باشیم که چند نوبت ما به خیلی پروگرام های ما را میلیم در دورترین نقاط. ما امترین نقاط افغانستان به خیلی سالتا خودم شروع میکنیم که مردم مولیات
تشکر سر
امروز که من این کار کردن نمیتونم. من میفهمم که من که برامده من نیست زن افغان، صدای زن افغان، من به ترسان زنهایی که در خانه هستم اون انرژی نمیداشته باشم و به ترسای دوستان که امروز صدای مثل
تشکر سحر کاروان. پس برای شما برمیگردیم. فوزیه سیدزاده، اول خو مننه چې موږ له تاسو سره 15 دقیقې شمنه کړې و او د موږ خبرې در سره وګدې شوې. تاسو راته د ولایتونو په سطحه باندې د رهبرۍ خبره مخکې هم موږ یاده کړله. سمه ده چې په کابل کې به په ملي شورا کې ښځې وکیلانې، په وزارتونو کې به هم ځینې وزیران یي، معینانو په کچه به هم یي، خو که د افغانستان ولایتونو ته ولاړ شو، د ولایتونو په مرکزونو کې خزینه مامورین په دفترونو کې نشته دی، په رهبرۍ په کچه کې هم ډېرې کمې تر سترګو کېږي، خصوصا په هغه ولایتونو کې چې ښارونه لري، لکه په مزار شریف کې چې لوی ښارونه لري، لکه په هرات کې، لکه په کندهار کې، لکه په ننګرهار کې چې خارونه نسبتا نور ولایتونو ته یو څه پراخه دي او پخانه پکې یو خاري فرهنګ موجود و. هلته مونږ له خزو مامورینو سره په دیدارو کې، له خزو مدیرانو سره، له خزو رئیسانو سره کم مخ کیږو. د تاسو فکر باندې څومره وخت به واخلي چې موږ د افغانستان په ولایتي مرکزونو کې خزینه رهبران ولرو، مشران ولرو، په ادارو کې رئیسان ولرو؟ څومره وخت به اړتیا وي؟ د فوزیه جان شمیره بیا قطع شوله. سحر کاروان، تاسو که ما په پوښتنه باندې پوهیدلی، تاسو ته به همدا پوښتنه راجی کوم، مهرباني وکړئ تاسو راته ځواب ووایئ.
درست است که برادر عزیز، من مطمئن هستم، من سوال گرفتم. تمام دهدارای دولتی نمانی که ما در فریاد داشتیم تجربه ما بگراند کاری افغانستان ایده بر ما نشان میده. در هر اداره از کابل که مرکز افغانستان است، در هر اداره تعداد که آقایان هستند به اون تعداد خانوما نیستند.
دا ولایت خوب بیخی وضعیت به حد خرابی. چون ما بر مردم افغانستان یکی حیله بسیار بزن بسیار را ساختیم که اگر زن در اداره دولتی کار کرد از این سو استفاده میشه، اگر زن این کار کرد او مورد تجاوز قرار میگیره، اگر زن بیرون شد تو مورد خشونت از طرف فامیل و از طرف اجتماع صورت میگیره و بدبختانه حتی نمایندهایی که مردم در قبال از این وظیفه داشتن کار را انجام ندادن در خاطر از این. ما شما باید خود ما پیام بر زنهای افغانستان این است که خود ما تا کار نکنیم، توقعات ما را از مردم کاسته کنیم، کم بکنیم، خود ما اقدام کنیم. وقتی دیدیم که رهبر را که ما تو خطاب کرده بودیم که صدای می که زن افغانستان در پارلمان است، در خیمه لو جرگه است، در دوحه است، صدای ما وقتی دیدیم که ناکام بودن، بیایم دست بکشیم دوباره حمایتشان نکنیم. چون به او خواستای ما که انسان است من از انسان حق داره رسیدگی نشده، پس باید یک رای دوم یا سوم را در پیش بگیریم به خاطر بهبود رای خود، به خاطر بهبود افغانستان خود. ما واقعا بابت از این مسئله که در ادارات دولتی در ولایات زنان نقشش بسیار کمرنگ است بسیار متاثر هستم و امیدوار هستم که ما بتونیم یک برنامه دقیق‌تر را با نماینده مردم داشته باشیم، با رؤسای دفتر داشته باشیم، با والیای دفتر والیای ولایتی داشته باشیم تا که اگر ما با یک چند سفر که به ولایات داشتم با رئیس های معرف و بخش های صحی ملاقات داشتم و به اونا گفتم که نقش زنها بسیار کمرنگ است در دفترتان و اونا به ما به این باور رساندن که زنها اون ظرفیتی را که مردها دارن ندارن. خب وقتی میبینیم مشکل جامعه ما در این سطح هست، ما چرا مسئول نمیدانیم که دکترهای خدا نه ترند بتیم هم سطح ظرفیتشان هم سطح مردای ما بسازه، چون اونا هم یک قشر از جامعه هستن، اونا هم حق و مسلمشان است که باید در این راستا کار کنن. به می اساس من
سحر کاروان دیموگ دی خبرونی وقت په ختمی دوده لند یو بل سوال کوم کلن جواب راکی د صلح د احتمال په صورت کې څومره مطمئنه چې دغه د خزو پیشرفتونه دستاوردونه او چې تاسو ورته یاد کړ دا به په هغه صورت کې چې صلح وشي له طالبانو سره همدغه سی به پاتې شي؟ متاسفانه چې د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي. بیا هم مننه کوو د خپرونې وخت مو په تمامېدو دی. ډېره زیاته مننه له میرمن فوزیه سیدزاده څخه د ښځو د حقونو د برخې یوه فعاله او همدارنګه په کابل کې له سحر کاروان څخه چې دا هم د ښځو د حقونو او په برخه کې یوه فعاله ده، په ځانګړې توګه د ښځو د رهبرۍ د ظرفیتونو په روزلو کې کار کوي. له دواړو درنو میلمنو نه مننه کوو. دوستانو دا خپرونه نور بسته یا شکست سکوت خپرونه وه. تر بیا ښه وخت.